السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو د پروګرام ته راغلاست وایم پایل په خبرونو کو د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف په یو تلویزیوني مرکه کې ویلي په دوحه کې د طالبانو له حکومت سره د اوربند موافقې جزئیات پر دی خواجه آصف ویلي لاسلیک شوې موافقه له هغه سره توپیر لري چې په اعلامیه کې راغلي او د نه افشا کوي د پاینې حال کې له رویټرز سره خبرو کې بیا ویلي د طالبانو حکومت درې مهمو شرطونو ته غاړه ایښې ده خواجه آصف د وسلوالو ډلو د ملاتړ پای ته رسول د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اوربند رعایت او په درناوي د افغان کډوالو ستنول د پاکستان او افغانستان د دوحې د اوربند موافقې درې مهم شرطونه بللي دي اوتریش نن د ترکیې له لارې یو افغان پناه غوښتونکی کابل ته واستاو دا په 2023 کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته لومړنی افغان دی چې د اوتریش بیرته خپل هیواد ته ستنوي دغه افغان چې نوم یې نه دی څرګند په داسې حال کې چې د اوتریش پولیسو بدرګه کاوه په یوه الوتکه کې استانبول او له هغه ځایه کابل ته واستول شو په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد یوې محکمې د پښتون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم د مشر منظور احمد پښتین د نیولو امر کړی دی د ترهګرۍ ضد محکمې قاضي تنویر عباس سپرا دا امر له دې کبله کړی چې د ده په وینا منظور پښتین د محکمې ته له حاضرېدو ډډه کړې ده د پی ټی ایم مشر منظور پښتین له یوې مودې راهیسې په عام محضر کې نه دی څرګند او له رسنیو سره یې هم خبرې نه دي کړې وروستی ځل چې هغه څرګندونې کړې د افغانستان په خاوره باندې د پاکستان د پاوز هوایی بریدونه غندلی و چې پکې ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله رسېدلې وه له ازادي راډیو خبرونو ته غواګیست د اروپایي ټولنې تایید کړي چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د هغه افغان وګړو د احتمالي بیرته ستنولو په اړه خبرې کړي چې په اروپا کې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري د اروپایي ټولنې ویاند مارکوس لامر په بروسل کې ویلي په دې اړه د روان کال په لومړیو کې له طالب چارواکو سره د تخنیکي کچې خبرې پیل کړې په داسې حال کې چې په رشتو کې لږ تر لږه شلو اروپایي هیوادو له طالبانو سره د اړیکو د چینلونو د پرانیستلو غوښتنه کړې له مخې په دې هیواد کې میشتو غیر قانوني افغانانو د اخراج زمینه برابرېدای شي او د فرانسې پخوانی ولسمشر نیکولاس سرکوزی نن زندان ته لاړ سرکوزی سرکوزی چې اویا کلن دی د جنایي سازمان په جوړولو کې د ونډې اخیستو په دور مجرم پیژندل شوی دا تور د هغه د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین د تمویل له امله دی چې ګواکې د لیبیا د پخواني دیکتاتور معمر قذافي لخوا تمویل شوی و سرکوزی پر خپلې بېګناهۍ ټینګار کړی او په یو بیان کې چې په ایکس پاڼه یا ټویټر خپور کړی ویلي زه بېګناه یم او د دې قضایي رسوایۍ د افشا کولو هڅې ته به دوام ورکوم هغه زیاته کړې دا پرېکړه د یوې اوږدې او نا عادلانه څېړنې پایله ده چې پر جعلي سند ولاړه ده سرکوزی به په لاسانتی زندان کې چې د پاریس په مرکز کې د بند تیر کړي راپورونه وایي هغه به د ساتنې په ځانګړي پروګرام ځانګړي څانګه کې وساتل شي خو د چارواکو په وینا له ده سره به په هیڅ ډول ځانګړي امتیازي چلند نه کیږي خبرونه موارد کولای شي د ازادي رادیو پروگرام ازادي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ اورګ ته ورشي د خبرونو لټم لوستلی شي وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې اروپایي ټولنې تایید کړي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د هغه افغان وګړو د احتمالي بیرته ستنولو په اړه خبرې کړي چې اروپا کې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري د اړه تاسو ته رپورټ لرو چې د ملګرو ملتونو او بیلابیلو بشري نړیوالو ادارو یو شمېر افغان ښځینه کارکوونکي وایي په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا د کاري محدودیت د شدیدېدو له امله ځینې له دندو لرې شوي او ځینې یې کاري سیمو ته نه پرېښودل کېږي
افغانستان په ختیځ کې د ملګرو ملتونو دی
نور مسایل هم لرو د پاکستان یوې محکمې د منظور احمد پښتین د نیولو امر صادر کړی
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خره غلاس درته وایم راځو اول مطلب ته اروپایي ټولنې تایید کړي چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د هغو افغان وګړو د احتمالي بیرته ستنولو په اړه خبرې کړي چې اروپا کې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري د اروپایي ټولنې ویان مارکوس لامر پرون پا په بروسل کې ویلي په دې اړه د روان کال په لومړیو کې له طالب چارواکو سره تخنیکی خبرې کړې دي. دا په داسال کې ده چې په وروستیو کې لږ تر لږه شلو اروپایي هیوادو له طالبانو سره د اړیکو د چینلونو د پرانیستلو غوښتنه کړې چې له مخې په دې هیوادو کې میشتو غیر قانوني افغانانو د اخراج زمینه برابره شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
اروپایي ټولنې د طالبانو له حکومت سره د تخنیکی کچې د خبرو پیل کېدل تایید کړي. د اروپایي ټولنې یو ویان مارکوس لامر پرون دوشنبه د اکتوبر په 6مه په بروکسل کې ویلي دا اقدام د هغه افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لپاره دی چې غوښتنلیکونه یې په ټوله اروپا کې رد شوي. نوموړي ویلي چې دا خبرې د روان کال په لومړیو کې پیل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د اروپایي ټولنې شلو غړو هیوادونو په یو ګډ لیک کې له اروپایي کمیسیون څخه غوښتي چې د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره عملي ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د بلجیم د کډوالۍ وزیر د شنبې په ورځ د اکتوبر په 13مه په دې اړه ویلي د شمال جنوب ختیځ او لویدیز ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمن خنډ سره مخامخ دي. موږ نشو کولی هغه افغانان چې غیر قانوني یا مجرم دي ان له محکومیت وروسته بیرته واستو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلارو د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پیښوي. اوس د ګډ اقدام وخت دی. د معلوماتو پر بنسټ د بلجیم ترڅنګ دا لیک بلغاریا، قبرص، جرمني، استونیا، فنلند، یونان، هنګري، ایرلند، ایټالیا، لیتوانیا، لوکزامبورګ، مالتا، هالند، ناروی، اتریش، پولند، سلواک، چک جمهوریت او سویډن هم لاسلیک کړي. معلومه نه ده چې اروپا کې د امحال په کوم شمیر افغانان د ایستلو لږ وخت سره مخ دي، خو جرمني د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دوه ځله لسګونه افغانان کابل ته لیږلي چې د جرمني د چارواکو په وینا جرمي دوسیې درلودي. تازه یو شمیر اتریشي رسنۍ راپور ورکړي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته دغه هیواد نن سه شنبه د اکتوبر 28مه د لومړي ځل لپاره یو افغان وګړي چې د جنسي تیری لاملا مجرم پیژندل شوی وو د ترکیه له لارې کابل ته ریپورت کړي. د ډیپورټ شوی افغان وګړي په اړه ډیر څه نه دی ویل شوی، خو رسنۍ ویلي چې دغه کس یو دیرش کال عمر درلود او څلور کال د اتریش په زندان کې تیر کړی وو. دوی دا هم لیکلي چې د اتریش د کورنیو چارو وزیر ویلي د نورو مجرمو افغان اتباعو د ډیپورټ لړۍ هم را روانه ده او د هغه کسانو په وړاندې به هیڅ ډول نرمښت ونه ښودل شي چې د جرمونو په کولو یې د پناه غوښتنې حق له لاسه ورکړی. د یادونې ده چې یو اتریشي پلاوی د روان کال په سر کې د خبرو لپاره افغانستان ته تللی و. په سپتمبر میاشت کې طالب استازي ویانا ته راغلل څو د ایستلو بهیر همغږی کړي. تر اوسه دیرش افغان وګړي له دغه هیواده د ایستلو په شرایطو برابر ګڼل شوي. د اروپایي ټولنې دغه اقدام په اروپایي هیوادونو کې میش ګڼ شمېر هغه افغانان چې د پناه غوښتنې رد شوي سخت اندېښمن کړي. په اتریش کې میشت یو افغان کډوال چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
مونږ ډېرو په سختو لارو باندې راغلي یو، لاره کې محرک مشکلات کتلي وو، لږه تنده او نو هغه بله ورځ زما کیس رد شوی دی دلته په اتریش کې. نو ډېر وضعیت هم خراب دی، ډېر سخت خپه یم په دې خاطر چې زموږ خو تاسو ته پته ده چې افغانستان کې هم هغسې وضعیت دی، وضعیت افغانستان کې هم خراب دی.
په همدې حال کې یو شمېر جرمني رسنیو خبر ورکړی چې د جرمني حکومت پلان لري چې د افغان کډوالو لپاره ځانګړي داخلي پروګرامونه په بشپړ ډول لغوه کړي. د جرمني خبري شبکې ایم آر ډي پرون دوشنبه د اکتوبر 6مه په یو راپور کې ویلي چې دا پلان د کډوالۍ د اوږدې پروسې او پیچلو اداري خنډونو له امله نیول شوی. په راپور کې په ځانګړي ډول هغه افغان پناه غوښتونکو ته چې په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت لړنګې دوروسته د جرمني د ملاتړ په هیله پاکستان ته تللي اشاره شوی چې د راپور په ټکو له کلونو رئیسي برخلیک لاروخانه نه دی او اوس مهال له پاکستان نه د ایستلو لږ وخت سره مخ دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان پناه غوښتونکي هم چې له تیرو څو کلونو رئیسي جرمني ته د انتقال له ژمنې سره سخت ژوند تېروي وایي په وروستیو کې له دې هېواده د ډیپورټ ګواښ زیات شوی. دوی وایي د جرمني رسنۍ وروستۍ راپورونو لا نور اندېښمن کړي دي. د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې میشت د جرمني یو کیس لرونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
له یو خوا نه دلته بې سرنوشتي ده چې موږ ډېر زیات ځوروي، بل د اولادونو تعلیم چې اولادونه مو دلته رالویږي او د تعلیم نه محرومه دي. د پاکستان د پولیسو موضوع بیله ده ځکه د ویزې نشتون چې دی دا د ټولو نه ډېر یوه لویه ستونزه ده. مکمل یو روحي فشار راته پروت دی، نه پوهېږو چې څه وکړو. یعنی کله کله مو زړه غواړي چې غونډه خودکشي وکړو، دا څه شو، دا ژوند دا رقم دی.
دغه افغان پناه غوښتونکي وایي کله پاکستان په جبري ډول لیپور شي په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. جرمني خبری شبکې ایم آر ډی هم په خپل راپور کې د دغه کسانو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي که دوی بیرته افغانستان ته استول کیږي د نیولو او ان اعدام له ګواښ سره مخ کیږي. په راپور کې راغلي چې د جرمني دغه پریکړه په دې معنا ده چې دوی د خپلو افغان همکارانو په وړاندې خپل اخلاقي مسؤلیت په رسمي ډول پای ته رسوي. د راپور په ټکو اوس مهال په پاکستان کې نږدې 2000 افغانان له پاکستاني ویزو پرته پراته دي چې د جرمني له لوري د انتقال ژمنه ورسره شوې. په دې کې ډیری د ښځو د حقونو فعالان، خبریالان، د بشري حقونو مدافعان او د جرمني پوځ پخواني افغان همکاران دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په وروستیو کې یو وار بیا پاکستان له دې هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو پروسه چټکه کړي او په تیرو څو ورځو کې لسګونه افغانان نیولي او د انتقال کمپونو ته وړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ملګرو ملتونو او بیلابیلو نړیوالو بشري ادارو یو شمیر افغان خزینه کارکونکي وایي په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا د کاري محدودیتونو د شدیدېدو له امله ځینې له دندو لیرې شوي او ځینې کاري سیمو ته نه پرېښودل کیږي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې دا وویل، له دې امله اړمنو افغانانو ته د مرستې رسولو بهیر هم ستونزو سره مخ دی، ځکه دا ادارې خپل کاري پلانونه سم نشي تطبیقولی او دا لامل شوی چې نړیوال ډونران بودیجه ورنه کړي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې ځینو نړیوالو ادارو هم په افغانستان کې د بشري وضعیت د بهتره کېدو په اړه اندېښنې ښودلې او د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیزونه یې د بودیجې د کمېدو یو ستر لامل بللی. جزئیات له فیروزه عزیزی اورو.
او ون کړی دی چې وای خزنه اکټیویټی بالکل مکوي.
د افغانستان په ختیس کې د ملګرو ملتونو د یوې ادارې کارکونکو د چوي د دوی په کار محدودیتونه خورا شدید شوی چې هم یې د دوی چاره او هم اړمنو ته د مرستو رسولو بهیر ستونزو سره مخ کړای دی. د چي د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم د ادارې نوم او مشخص کاري ادرس خبر سي. ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه چې ان اوس دوی له کوره کار کولو ته اړ شوی دی.
زه چې کوم بخش کې کار کوم هغه د خزینه او د ژوند د اقتصاد پیاوړي کولو په برخه کې دی. مثلا هغه چې بې سرپرسته دي، کونډې دي یا خاوند دي مازور ته، خصوصا د موږ د کاروبار یو زمينه برابر ده. خو تازه څو ورځې کېږي چې بعض ولسوالیو کې بیا هم د خزینه او تک د هغه حکومت ادارتي چړي او ونکړي دي چې وایي خزینه اکټیویټي بالکل مکوي. دلته نه خزینه او سره مرستې خزینه کارکونکو راتګ د هر څه بند کړي دي. اجازه نه ورکول کېږي د بعضي اشخاص د دولت اشخاص له خوا. د درې ورځې کېږي تازه د مسلې سره مخ شوي وو چې هغه ولسوالۍ ته موږ تقریبا د هغه ولسوال له خوا هغه زموږ فعالیتونه چې درول شوي هغه ته موږ ډېرې زیاتې د کونډو ښځو سروي کړې وې چې زموږ هغه خدماتو ته ډېر زیات ضرورت درلود. سروي شوي خو موږ تر اوسه کومک نه دی کړی. دغه اخرنی وضعیت زلزلې چې شوي دي زیاتره کورنۍ هغه ډېر ضرورت لري دغه کومکونو ته، خصوصا د خزینه او برخه کې.
دا وایي چې اوس د دوی پر ادارې ډونرانو یا بسپنور کوونکو مالی مرستې درولې دي. په دې حوزه کې دی نړیوالې مرستندوی ادارې وی خزینه کارکونکو هم ورته شکایت مطرح کوي او نړیوالو غوښتنه کوي چې د عامو او اړمنو افغانانو د بشري وضعیت د ښه کېدو لپاره دې ته دوی غږ واوري. ته هم په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل
مهال یوازې بشر دوستانه مرستو روغتیایي خدماتو په برخه کې چې هغه په ډیرو محدودو برخو کې خزې کولی شي د څو محدودو موسسو تر چتر لاندې کار وکړي. هغه هم د ډیر سختو شرایطو سره، او دا په داسې حال کې ده چې زموږ ټولنه خزینه کارکونکو ته ډیر زیاته سخت اړتیا لري، ځکه خزې د ښځو درد ډیر ښه درک کولی شي او کولی شي هغوی ته د باور وړ خدمات وړاندې کړي. نو څنګه ځکه زموږ ټولنه یو فرهنګ ټولنه ده، نو ښځې ډېر زیات د مشکلاتو سره دلته مخ دي. که ښځو ته د کار او زده کړې اجازه ورنکړل شي نو دا نه یوازې دا چې د هغوی فردي زیان وویني، بلکې دا به د ټولنې پر اقتصاد، پرمختګ او روغتیا هم ژور او منفي اغېزه ولري. نړیواله ټولنه پرې سترګې پټې نه کړي او د دوی باندې کوم بندیزونه لګېدلي دي هغه بېرته یعنی لرې کړي.
دغه راز په غزني ولایت کې د ملګرو ملتونو د یوې بلې ادارې اړوند د یوې نړیوالې موسسې کارکونکي بیا وویل چې وړاندې د ادارې سره کډوالو ته د رسیدنې په برخه کې د هیواد په ختیځه حوزه کې کار کوو، خو په خبره یې د طالبانو د محدودیتونو له امله اړوندې ادارې خپل پلانونه پلي نه کړی سول چې په پایله کې ډونرانو پرې بودیجه بنده او دوی بې دندو سول. د هم د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
موږ ته اجازه ورنه کړه. ډونر وویل چې کچېرې دوی جنکیان نه پرېږدي کار ته موږ الکان سره کار نه کوو. هماغه و چې پروډي مونږ باندې کم شول بیا مونږ ته جواب راکړه زه په کور کې پاتې شوم او زه یو ځینی کس وم چې خپل کورنۍ مې سپورټ کوله. بیا زه مجبور شوم چې لاړ شم دغه زمونږ دفتر کې یو پوست و غزنی ولایت کې هلته مې اپلای وکړله هلته کامیاب شوم. ما ته دا ډېر سخت و چې کور درته یو زه تر هغه ځای پورې لاړ شم ځکه چې لاره کې مشکلات دي بېله محرم چاسه نشته او ډېر تشویشونه مشکلات سره زه لاړ شم هلته کار کوم. اوس تر اوسه پورې مې کار کوله خو اوس نور یعنی نشم کولی چې
که څه هم د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد د دې شکایتونو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو وروسته د نجونو په تعلیم ټولنیز او سیاسي فعالیتونو پراخ محدودیتونه ولګول او دوی یې په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو راوګرځولي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې ځینو نړیوالو ادارو لکه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او چې هم په وار وار په افغانستان کې د بشري وضعیت د بهتره کېدو په اړه د اندېښنې څرګندولو تر څنګ ویلي چې د ښځینه کارکوونکو په کار بندیزونه د نړیوالو ډونرانو لخوا د دوی د بودیجې د کمیدو یو ستر لامل دی. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د 2020 کال په ډسمبر کې په نادولتي ادارو کې د ښځو په کار له بندیز وروسته ډیری هیوادونو او نړیوالو مرستندویو بنسټونو له افغانستان سره خپلې مرستې کمې یا یې په بشپړ ډول ودرولې. د راپورونو پر بنسټ دا اقدام په افغانستان کې د میلیونونو کسانو د خوراکي نه خوندیتوب او د غشان د روغتیایي او زده کړو د خدمتونو د کمښت لامل سوی دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر ویش ساعته
ازادي رادیو ته خوږیاست او سم ورزو ده منظور پښتین په تړاو د محکمې امر ته. اسلام آباد کې د ترګری ضد محکمې د منظور پښتون د منظور پښتین د نیولو امر کړی دی. د ترګری ضد محکمې قاضي تنویر عباس سپرا د امر محکمې ته د منظور پښتین د نه حاضرېدو له امله کړی دی. پښتون ژغورنی غورځنګ د 2023 کال د اګست په 13مه اسلام آباد ته څیرمه ترنول سیمه کې احتجاجي لاریون کړی و. د پښتون ژغورنی په وینا هغه لاریون د ترګری جبري لادرکیو او په پوځي محکمو کې د ملکي وګړو د مقدمو پر ضد شوی و. حکومت تر هغه لاریون وروسته د پي ټي ایم د مشرانو پر ضد دوسیې ثبت کړې وي او د هغه غورځنګ یو شمېر مخکښان په ناقانونه توګه د خلکو راغونډولو او د ریاست پر ضد د وینا کولو په تور ونیول خو پي ټي ایم هغه تورونه رد کړي وو. د منظور احمد پښتین پر ضد هم د ترنول په تاڼه کې دوسیه درج شوې وه چې په هغه کې د ترګری ضد قانون مادې شاملې وې. د پښتین د نیولو د امر په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د پي ټي ایم یو مخکښ او د قانوني چارو پوه عطاالله جان د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل دا امر نن نه دی شوی بلکې د هغه په وینا څو ورځې پخوانی دی. د پي ټي ایم مشر منظور پښتین له تېرې څه مودې راهیسې په عام محضر کې نه ښکاره کېږي او له رسنیو سره یې هم خبرې نه دي کړي. نوموړي تر دې وړاندې هم څو ځلې زندان شوی چې په وروستي ځل د 2023 کال د فبروري په 10مه خوشي کړی شو. پښتین هغه مهال د 2023 کال د جنوري له 4مې راهیسې د عامه نظم زیانمنولو د مخنیوي قانون د 3مې مادې له مخې لومړی د پنجاب د جیلم او بیا د جنوري له 10مې راهیسې د اټک په زندان کې بندي و. تر هغه وړاندې د بلوچستان پولیسو نوموړی د 2023 کال د ډسمبر په 4مه د بلوچستان په چمن ښار کې هغه مهال ونیو چې کله هغه احتجاجي ناستې ته تر وینا وروسته په تربت کې د بلوڅانو په احتجاجي پرلت کې د ګډون لپاره روانو وروسته نوموړی د اسلام آباد پولیسو ته وسپارل شو. پر منظور احمد پښتین ټولې څلورې مقدمې وې. د ډسمبر په 16مه محکمې د ترګری په دوو مقدمو کې د هغه ضمانت ومانه خو وروسته په یوه بله مقدمه کې د اسلام آباد د ترنول پولیس د په دوه ورځني جسماني ریمانډ وسپاره. تر هغه وړاندې د ډسمبر په 13مه او 18مه د منظور احمد پښتین د قاضي اورېدنه د قاضي د نه موجودیت له امله ځنډېدلې وه. البته د جنوري په 4مه د اسلام آباد محکمې د غورځنګ د بهرني تمویل په قضیه کې د منظور احمد پښتین د ضمانت درخواست منظور کړی و. د پاکستان پولیسو منظور احمد پښتین تر دې مخکې هم څو ځلې نیولی او پر هغه یې تور پورې کړی و چې نوموړی د ریاست پر ضد د خلکو پارولو هڅه کوي خو نوموړي دا تورونه رد کړي او ویلي دي د پاکستان د قانون په چوکاټ کې دننه د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي او پر خپل سیمه امن غواړي.
د دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اورېدونکو اورېدونکو ته
مونږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترنګلتیا ورسته پاک افغان پوله باندې د دواړو هیوادو ترمنځ تجارت تړل شوی د شمالي وزیرستان سوداګر او د منډیو مشران وایي مالونه خراب شوی او لوی تاوان ورته رسیدلی دوی غوښتنه کوي چې لارې د پرانیستل شي څو سوداګري عادي حالت ته ستنه شي او سوداګر د تاوانو څخه بچ شي د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال عمر وزیر د شمالي وزیرستان او بنو سوداګرو مشرانو سره خبرې کړي چې په ګډه ورته غوږ نیسو
حاجی عبدالله خان د غلام خان بارډر د تاجرونو د اتحادی مشر په هیڅ بند خبره کوم د کیما د افغانستان د پاکستان پلمان شه چې د کیم بارډر بند شوی دي د تاجرونو ډېر غټ نقصان وشو کروڑه پر بری په نقصان د تاجرونو وشو او د ملک معاشات ته نقصان ورسېدو امیر د وسره ملک نه دا غشتنه کی چې د بارډر د زر نظر کولاو شي تجارت چالو شي تجارت چې کیم دا داده د سره نه بندېږي سره وس خو مایدا شوی دو مهرباني دا وشي دا سبزی پروټو دا بالکل نه را په ختمه دو دی اسپایر کېږي تجارت ته پورا دا بارډر غون کولاو شي چې سمره د افغانستان پاکستان بارډر دی چې دا غون کولاو شي او مهرباني دا وکړو دوا سره ملکینه دی دا خپل مان شه خپل کې څه سره رغه کو سره جوړه دا بارډر دا کولاو شي دا کی مالات چې خراب کوي دا دواړه اسلامي برادر ممالک دي او د دې په مان شه چې دا کی مالات خراب کوي میرا ډېر تشویش وو خو بهر حال خدای پاک مهرباني وکړله چې دا حالات چې دا دغه مذاکرات وشول و دغه چې دا حالات بیا رغې ته روغللو نو موږ اس دواړه حکومتنه دا مطالبه کوي چې دا کیم د غلام خان بارډر بند ده په دغه منډې میر د بانی تجرونه چې ډېر تکلیف ده او ډېر هغه نقصانینه مې وکړلو او عوام ته ډېر تکلیف ده ځکه چې د 500 روپیې ټماټر چې دي عادي 400-500 روپیې وخلې نو حال ساده مهنګایي نه ډېر تنګ ده او دا چې دا کنه دغه مهنګایي چې دوه داسې مهنګایي دوه چې دا د برداشت نه دو نو میرا داسې وټما چې دواړه حکومت نه دا مطالبه کوي چې د غلام خان بارډر چې دا د نزدیک ترین بارډر ده نو زر نظر دا فلوټ شي حکومزاد خان چیرمین هون نیو سبزی منډي او د منډي د طرف نه حکومت ته دا مطالبه کوم
مو نوم قمر زمان دی او د وزیرستان د سبزی د میوې د یونین جنرال سیکرټری یم چونکی دا غوړ تیر لاس نه لاس کې نه بدر باندې او پدا باندې ګاډي ویلوډ دي د سبزی د میوې چې ډیر خراب پښول بشه او مزید لا ګاډي خرابېږي او مذاکرات وشو کامیاب شو نو په چار دو چې دا بدر او خزر نظر خلوشي ویل چې ډیر زیات نقصان لګیا دی شوای غدا ونه نیر کیږي نو موږ دواړه حکومت ته دا درخواست کی چې بدر خزر نظر خلوشي سمون
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ
د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې د لوګي د پراخېدو خبرداري ورکړه دغه پروګرام پرون په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي د بودیجې د کمښت له امله یوازې کولای شي ډیرو کمو اړمنو تمرستي ورسوي په همدې حال کې یو شمېر اړمنې افغاني کورنۍ وایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري جزئیات په دغه رپورت کې
د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداري ورکړه چې په افغانستان کې لوګي مخ په پراخېدو ده دغه پروګرام د دوشنبه پورې په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي په دې هیواد کې د خوارځواکۍ کچه هم مخ په زیاتېدو ده. ډبلیو ایف پی ټینګار کړی چې د بودیجې د کمښت له امله دوی کولی شي په کم اندازه اړمنو ته مرستې ورسوي، خو ویلي دي چې د ژمي له راتګ مخکې عاجل ملاتړ ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر اړمنې افغان کورنۍ وایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل دی وایي په ډېرو ستونزو د وړو بوري او غوړیو د اخیستلو لپاره پیسې پیدا کوو، کله خو لا داسې وشي چې دا هم پیدا نه شي ځکه کار نشته، ژوند ډېر سخت شوی. هره خوا چې ګوري خلک له ستونزو سره مخ دي. ډېره سخته ده چې یو انسان عاید ونه لري او لویه کورنۍ در په غاړه وي. د بلخ ولایت یو اوسیدونکي یوسف ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال یې دوه کوچنیان په خوارځواکۍ اخته دي او دانشي کولای رسیدنه ورته وکړي. دی وایي موږ دلته روغتیایي مرکز ته ځو خو ماشوم ته کله یو څه ورکړي او کله یې نه ورکوي. دا لویه ستونزه ده. زما میاشتنۍ تنخواه هم کمه ده او نشم کولی خپلو ماشومانو ته سمه رسیدنه وکړم. او کوم خوراکي مواد چې د ماشومانو لپاره روغتیایي مرکز ورکوي هغه هم په دوامداره ډول موږ ته نه راکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی 15 ورځې مخکې خبرداری ورکړی و چې د افغانستان په ګډون په نړۍ کې شپږ هیوادونه د روان کال تر پایه د بودیجې د کموالي له امله له سختې لوږې سره مخ دي. دې پروګرام په یو راپور کې چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 15 خپور کړی و ویلي و چې په افغانستان کې 9.5 میلیونه وګړي د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي، چې دغه لوړې شمېرې د خوړو نړیوال پروګرام اندېښمن کړی ځکه دی چې په راروان ژمي کې به وکولی شي یوازې 8% بشري هدف پوره کړي. د خوړو نړیوال پروګرام همدارنګ ویلي چې د دې پروګرام ستر تمویلونکي متحده ایالاتونو لکه چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي نړیوالې مرستې زختې زیاتې کمی کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د روان کال د اپریل په 8 وویل واشنگتن په افغانستان او یمن کې د خوړو نړیوال پروګرام سره خپل مرستې د دې لامل چې د حوثی اغیانو او طالبانو لاس ته لویږي ځنډولې. د یادول وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د 2022 کال په ډسمبر کې د غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار له بندیز وروسته ډېری هیوادونو او نړیوالو مرستندویو بنسټونو له افغانستان سره خپلې مرستې کمې یا په بشپړ ډول ودرولې. د راپورونو پر بنسټ دا اقدام په افغانستان کې د میلیونونو کسانو د غذایي ناامنۍ او د روغتیایي او د زده کړو د خدماتو د کمښت لامل شو. نږدې دوه اونۍ وړاندې د اروپا پارلمان په یوه اعلامیه کې وویل چې په ځانګړي ډول د ښځو په وړاندې د طالبانو سیاستونه د نړیوالو مرسته کوونکو د ملاتړ د کمښت لامل شوی چې لامل یې په دې هیواد کې بشري ننګونې زیاتې شوې. داسې مهال چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د شمیرو له مخې روان کال په افغانستان کې 23.5 میلیونه کسان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته وایست وروسته راپور ده چې ناسا غواړي سپوږمۍ ته د ستور مزلو د استولو د ماموریت قرارداد بیا د اوتلبۍ ته وسپاري. ناسا وایي د ایلن ماسک د سپیس ایکس شرکت چې د قرارداد یې ګټلی پروګرام یې له ځنډ سره مخ شوی. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
ناسا د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د سپوږمۍ پر سطح د امریکایي ستور مزلو د ښکته کېدو د ماموریت قرارداد نورو داوطلبانو ته پرانیزي ځکه چې د دغه ماموریت د ترسره کولو لپاره د ایلن ماسک سپیس ایکس شرکت د ستار شپ پروګرام له ځنډ سره مخ شوی دی. دا اقدام د جیف بیزوس د بلو اوریجن په څیر سیالانو ته لاره هواروي چې په نیمه پیړۍ کې پر سپوږمۍ د لومړي ستور مزلو د ښکته کولو لپاره مهم ماموریت ترلاسه کړي. د متحدو ایالاتونو د فضایي ادارې سرپرست مشر شان دافی چې د متحدو ایالاتونو د ترانسپورت د وزیر په توګه هم دنده ترسره کوي له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل زه د دې قرارداد پر پرانستلو کار کوم. زه فکر کوم چې موږ به د بلو په څیر د نورو شرکتونو د ښکېلتیا شاهد واوسو. دافی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې ناسا له څو میاشتو راهیسې تر فشار لاندې ده چې سپوږمۍ ته د ستور مزلو د استولو پروګرام ګړندی کړي او سپیس ایکس وهڅوي چې په خپل ستار شپ پروګرام کې ګړندی پرمختګ وکړي ځکه چې چین تر 2030 کال پورې سپوږمۍ ته د انسانانو د لیږلو هدف ته په چټکۍ وړاندې تګ کوي. ناسا د سپوږمۍ د ماموریت لپاره د یوې نوې سیالۍ خبره داسې مهال کوي چې تر 2028 کال پورې سپوږمۍ ته د ستور مزلو د استولو هدف ته 2 کاله پاتې دي. ډېر احتمال شته چې بلو اوریجن به د دغه ماموریت لپاره سیالي وکړي خو لاک هید مارټین ویلي چې د ناسا د دې غوښتنې لپاره به یو صنعتي ټیم جوړ کړي. ستارشپ چې په 2028 کال کې د ناسا لخوا د 4.4 میلیارد ډالرو په ارزښتي قرارداد له مخې غوره شوی پر سپوږمۍ د ښکته کېدو پروګرام چې وروستۍ نیټه یې 2028 کال ټاکل شوی له ځنډ سره مخ شوی. سلاکاران اټکل کوي چې خای پر ټاکلې نه ټیک کلو نه واوړي، ځکه ماسک فضاته د لویو سټارلینک سپوږمیو په لیږلو سره سټارشپ مریخ ته د انسانانو د لیږلو لپاره خورا مهم ګڼي. دافي د سپیس ایکس د سپوږمۍ د ماموریت پروګرام په اړه وویل دوی د پام وړ کارونه کوي خو دوی د مهال ویش څخه وروسته دي. هغه زیاته کړه چې ولسمشر ډونالډ ترامپ غواړي چې دا ماموریت د 2019 کال په جنوري کې د سپینې ماڼۍ د دورې تر پای ته رسیدو د مخه ترسره شي.
facebook.com/azadiradio